افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې درسي ساعت او ازادي میل مخه پیل د ساعت خبرونه کوو. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتی. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونه د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسل زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونو هم د ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي، چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه یې نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې لاسته شوي او اکثر نظامی تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده، که هغه درېدلې ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو د دوی لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي، خو د ده په وینا مجاهدین په لوړ مول رال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. د پاکستان حکومت او د هیواد پوز تر اوسه پورې د طالبانو د ویان د دغو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د هیواد رسنیو د ځینو سرچینو له قوله د سېشنبې د ورځې ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست او کورمې ترمنځ پوله کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی دی. پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستې او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پرون دغه راز د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبر اعلان ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه د ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه کې شدیده نښته شوې او د سې شنبې تر سهاره دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اکتوبر میاشتې په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله یې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې وکړې. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه 30 پاکستاني پوځیان وژل شول. فضل الرحمن چې ویل کېږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبرلانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ اعلان وکړ چې که حماس سخت دریځ ډل وسلې په ځمکه کې نه دي نو متحده ایالاتونه به دا کار پخپله وکړي. ترامپ دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړي چې هغه اسرائیل او بیا مصر ته د غزې د اوربند هوکړې د لاسلیک لپاره سفر وکړ. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د ارجنټاین له ولسمشر سره د لیدنې په مهال وویل که حماس بې وسلې نشي موږ به هغوی بې وسلې کړو، دا به ډېر ژر او کیدای شي په زور ترسره شي. هغه زیاته کړه ما له حماس سره خبرې وکړې او ورته ومې ویل تاسو باید بې وسلې شئ. هغوی وویل هو موږ به بې وسلې شو. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پیغام د دې ډلې ته د خپلو استازو له لارې رسولی، نه د مستقیم تماس لارې. ترامپ دا هم روښانه نه کړه چې د حماس د بې وسلې کولو په پروسه کې به څوک برخه ولري یا دا چې آیا امریکایي ځواکونه به پکې شامل وي کنه. متحده ایالاتونه او اروپایي اتحاد حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلاديش ته په درېمه یو ورځنۍ مسابقه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 204 منډې هدف ټاکلی و، دا سیالي د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زدران یو وار بیا خورا ښه بیټنګ وکړ چې په پیل کې رحمان الله ګربز سره نسبتا ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 95 منډې وکړې. حماس چې بنګلاديش او سیالۍ له افغانستان 3-0 ګټلې وي، افغانستان په یو ورځنیو 500 سیالیو کې بنګلاديش ته 3-0 ماتې ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرش هم خار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرف واس ما د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوستا هله د چي تاسو ټول قدر من او کلی سکون کی برات روغ او چور صحت مند او سیر یو د سیاچ ام بم پتن می درنو سکون کو د سیس مروستا سو د یول سم ټولګي جغرافیه مزمن ول سم لوستا نو هله د چي تاسو ټول بده چیر ورځ لوستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سیر یو نو لوستا چمتو والی بلدی قدرمن زکون کوم چې له دې نشي زستاسو د نن ورځې نو لوس په کله تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس تر سیاه دا په کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوس کول ولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزه کون کو وس هم د خپل نوې لوس پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوس کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چات دي. نن ورځ به موږ تاسو کرنه وپیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو. قدر موږ زده کون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړنی ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پر کیږي. انسانانو به د خپل اړتیاوو د پر کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پوری کوم چې مربوط شان و د کرنې او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوي د کرنې په واسطه سره سرته رسوله. چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاوري طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډيري په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل باندې سره مخې ته یوسي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زکون کو سره لدی چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو تر څو خلک وکول سي چې د هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چار تل هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه هم د سروي په واسطه سره به سر تر سوال کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په فعالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلی لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیدي او لا هم د کرنې په محصولاتو کې پراختیا راوستلې ده. نو کدر مونږ غوړلی چې کوم کوم مرتاس وایې نه سوچي دوه ډول مرتاس او کرنی سیستم لرو. یو وی دودیس کرنی سیستم دی او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنی سیستم دی. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوی سیستمونه پیژنو چې انانوی یا هم دودیز سیستمونه په کرنی سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړنی وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنی سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د په اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبوي او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنی اړتیاوي نه پرکې بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو دودیز سیستم وپیژندئ چې دودیز سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دغه میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم چې دی دا په څه ډول ساتي. په دغه سیستم کې قدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپاین اصلاح شو ته مونږ همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټول په عصري توګه سره سمبال اوسي. یعنی کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه فضا پکښې کې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، له دې امله چې د نړۍ نفوس په تېرې بیا په پرمختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سر دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي ښه شرایط موجود و اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب هوا لمدبل و اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم و اوسېږي، نو په هغه سیمو کې مالمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاورې چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاورې چې زموږ تاسو د اونو بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پر مختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره همچنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیل دسیز پروګرام هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چیرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات شي، د ځمکې خړوبول مو زیات شي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسېږي، یعنې د هغوی سره پیوند و اوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په سر ډول سره ده. وروسته زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه باندې سروې وسوله، نو زیات شمېر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې او په سلو کې 15.9 په فرانسه کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د زموږ تاسو په ژوند کې یو مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو د دې په حق له هم معلومات لاسته راوړل چې لچین څخه ورسته په تدریب سره په سوري کې 12.15 او په هندستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې وجدي کوم چې د دې څخه په ش او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي او دا سیمې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړو چې کوونکو تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونه تاسو ته خصنه او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغه شکلونو کې البته درې شکلونه راکړې دي چې هغه شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې یعنی دغه ټول تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و. په امریکا ته هدایلات کې د دې سلنه 3.3 په چین کې 9.1 په برازیل کې 15.0 په مکسیکو کې 3.0 په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په انډونیزیا کې او 1.5 هم چې نن سهیلي افریقا عینن د انډونیزیا په سیر باندې دی هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایتالیا ته راځو، ایتالیا مکمل چې دی 15 البته 1.15 په شاوخوا کې دی او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دی، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلنه څنګه وه. دا به تاسو ټول که درمنځ زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او هر یو ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شې په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټی چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، آلمان، پولند، بیلابیل روسیا، سپین روسیه، هایلند، فرانسا او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخه کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړی اوسېږي او سو پوسیو اوسېږي او سندلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال کرنیز تولیدات تشریح کړئ، یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپیژندل چې کرنه څه ته ویل کیږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات دویم سوال د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه باندې دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دی سر ته رسوي دغه عاید ته وګوري، وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کړه. درېم تجارتي سیستم تشریح کی، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړو چې کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړی وو چې یو پیسو باندې کوسي وو سری تر بل داس درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژوند د پمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکیلا و احترامات می قبول کی کتر من اوغلی سکون کو زبرشنا غم فاری و زربه هم تاسو ټول تشرغ لاس پایما د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم روسته هله د چتس ټول کتر من اوغلی سکون کی برات رو و جوړو صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می ترنو سکون کو د چز مرسته سو د دولسم ټولګي جغرافیه مزمن دولسم لوستي نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم تعالی کړو او سری او یو څه معلومات مو زده کړو او سری خو سکون کو مخله دین چې زاستنه ورځې نوې لوست پر کتاب ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري ترڅو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. خبرونه زده کوونکو اوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له لومړۍ د نړۍ مهم دینونو په حق لسه پوهېږي، دویم د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهېږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولولو او د دغو موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پر اوس زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویلی شو دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي د جماعت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ بیا حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یې هم برق چې دی یا هم دغه تالان چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یې هم قدرت په صفت سره پیژندل سوي دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژرپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دویمه برخه کې د ارباب الالنو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب الالنو عقیدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو زده کوونکو د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکو اتریفیشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادو. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانتې د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت یې زیاته پاملرنه کړې دي. وزني خالق تعالی ته یې زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لارښوونې لپاره یې بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دی کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبې ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري چې ځانګړي سیمې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګ مینارونه او ګمبتې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرا ستاسو ځانګړي سبګ یا هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي او وروسته په مقام معظمه کې انسانان ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لویه وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لومړنۍ سیمه ده چې د دې لویې وچې اسلامي هیوادونو په منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لویې وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 28 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوس له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابع له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمن هیوادونه له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې پرتیج چې د همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمراګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابع څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابع څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل له مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنه مراد تاسو ته پنه شکړی دا او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرابطه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لومړنی هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغزستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پرشمیري لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق له معلومات لاس تر وړو وسهم تر اوسه په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاس تر وړو چې د مسیحیت دین ستوي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي ایسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دي چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ستکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې دی درنو ستکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلاری نه درلودي په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډ مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې د پیدایشت په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي. انده چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ ویل سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیلو په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایشت ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لمرنی یو کسانو له جملو څخه شمېر کیږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و چې دغه امپراتوري هلته وجود درلود. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د ایسیویت دین چې د 250 مذهبي پورې کوبانی ویشت سوړي چې له هغې له جملې څخه یې درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دي چې زیات شمېر کسان یې د ایسیویت د دین د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د ارتودکس کسان دي چې د ارتودکس مذهب پیرویان دي په کامل او دغه ارتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل سوی چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم او ارتودکس باندې ویشل سوی ده. چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د ارتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې په خپله د اعتراض کوونکو په معنا سره ده چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوکې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو ګلازلي د کوونکو د جغرافي لویو کشفیاتو څخه وروسته په 14 میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې سپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل او د ایسیویت دین په ډیره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب کورسو نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دی په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي. چې مشهمي سلونه مور تاسو د ټول جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي. چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغه سي مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د اسیا او او کانیسی هیوادونه د پخوانی او استمراری لاند هیوادونه چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي. چې سره له دې چې دی ایسوی دین د جنوبی امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې یو او افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کیږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو اوسېږي او پوسي اوسېږي اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو. چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم د اسلام سپېسلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بللی زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندیم چې یو څه زده کړی واوسیږي او په یو څه پوه سی واوسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او د نن ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی. په تیر په تنکیو ځوانانو کې په دې اړه نور لخپل میلمڅ او روچې له هر څمخ کې زهیلت کوم چې خپل ځان پورا را معرفي کړی امین خان نوم دی خو زغورم چې نور هم ځان راو پیژنې تاسو ورته کوته امین خان میرا بنی وکي
مننه تکل سی تاسو او درنو ویدیم کو ته سلامونه ټول نو مخکې خو ډیر زیات خوښیم او خوشاله يم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره نو زمانم همایون خان دی زه د افغانستان د کندوز ولایت يم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان يرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شو هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي د دندو سره سره لیکوالي هم کوم د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په ورسته کې چاپ شوی
ډېره زیاته مننه مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ودن ته ورشو راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم ځکه چې از ذکرم ټول په انګلیسي ژبه شي مثلا پاکستان هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډېر برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم یو څو مقالې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم
لیکنه مو چیرته چاپیږي په کوم ځای کې خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي
بالکل لیکنه خو یو چیرنیزي مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي مثلا هغه داس یو فکر وکړي د سوشل میډیا په سر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا الته اپلوډ کوي څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي یو خو الته دی بل داسې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي کوم نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي الته چاپ شوی دي او لکه څنګه چې ما ویل چې ډېرې مقالې بیا په مختلفو جرنالونو کې چاپ شوی دي اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستونکي کولای شي چې الته ولولي
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پکړای دا مقاله چیرته خبريږي په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دی خبري شوی خو یو څو مقاله چې مالې کلی دي مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغاني کا په نوم نو هغه ځینې پیل کړی دی په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډېر کمی خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزي مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې نو غواړم پیل په وکم تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي خو دا کوم مقاله چې ما یاد کړل دا هغه لنډه مقاله دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو تاسو کتاب ته اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایاس چې تاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل د Death Within په پښتو کې کومنګ وژباړو د دې معنا دا چې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ. خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پوري زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه عاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوښوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوینه و ته هغه ول نمره شوې، ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي، کنه، یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنۍ کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټر کیږي یا به معلم کیږي، کنه. دا د ټولنی هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنۍ.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو نخپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دوی مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پرېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پرېښودل کېږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا دا وګوري دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې دولسم سم نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جینۍ پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دوی ولاړ شي. بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغې باندې درس وایم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندارم او ژمن یم، او زه تاسو خوشحالوم حتی که هغه زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هغه هر څومره پټ رنځېږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همین خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دیو د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپله چې کله هند کې مې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته، او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په. ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو، هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال، نو په 2 کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله. او لامل همدا و چې کورنۍ فشار وپې، یعنی حتی هغه خط ما وکتو، کوم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمون د ملګری و، هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ، هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټ رنځ نه رنځیږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهنی ورتیا به می دومره خنی چې زکه زدا سیم خو کسړی د ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یوورس دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم سینف یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم سینف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هم هلته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم د هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتي
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړي وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځان وژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځان وژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونس شخصا ما سره ډیر مرسته کړو ځام نشم نن دا خبره کوم چې لمون سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي او بل دا چې هغه ډیر دا چې قرآنی آیاتونه ما لیدلی چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغه فشار لاندې وم بیا چې هغه قرآنی آیاتونه ما لوستل ماته به یو هیله او امید راکوه نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو اوس ډیر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلی دا غوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري لکه په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کیږي یو بل سره انټراکشن او مثلا بحثونه نو دغه ډېر غټ رول لوبي یوازېوالی نه او زما په نظر یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله وي کامیابي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي یا که ذهني فشار نه یا ذهني ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي اجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبوي او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ هلته مثلا هغه په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو
بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي یا مثلا انډیوالان دي نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازېوالی ډېر دی زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ کې
همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبه لرو چې لګ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب برکم کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دي مونږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نور خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژنګلوي مو کساسونو ورده په دې پوښو چې په کندوز کې زیږیدلی یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلار هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې
یعنې لویه کورنۍ یو ځای سره
بالکل مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلار هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهم وي زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ها تصمیم لرې
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسي واده نه نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی زما په نظر، زما شخصي نظر دا سي دی چې کار خو امدا وسم کو لګي یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین ښوونځی دی، نو هغه هم شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره که ماته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.